د خړو نړیوال پروګرام WFPY د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې، خوراکي مواد، انرژي بخونکي بسکیټ او نور مواد برابروي. دغه سازمان د آسیا پیسفیک څانګې نن په یو ټویټ کې ویلي، له تېرې چهارشنبې په دغه زلزله کې تر 1000 ډیر کسان مړه شوي چې پکې 155 ماشومان هم شامل دي. د ټپیانو شمیر 3000 تنه یاد شوی. د افغانستان کرکټ بورډ هم وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. د دغه بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی سیمې ته لیږلی څو تر سروې وروسته په خلکو باندې مرستې ورسیږي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین جګړه ښایي د مخدره موادو غیر قانوني تولید ته وده ورکړي، ځکه د تاریاکو د بازار راتلونکی د بحران ځپلې افغانستان په برخلیک پورې اړه لري. د جنوبی افریقا پولیس د لکتر لګه شلو کسانو مرموز مړینه څیړي چې ډیری یې تنکي ځوانان دي. دغه کسان د ایست لندن ښار په یو مشهور بار کې دننه مړه وموندل شول. او د تکواندو په آسیایي لوبو کې نن د افغانستان دوه لوبغاړي حکمت الله زینا او رامش حسیني له خپلو سیالانو سره مخ کیږي. پرونو مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. تر لنډې دمې وروسته احمد تکل او 25 دقیقې بحث مه هیروئ.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلام، د دې ونې 25 دقیقې بحث خره لاس په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار او میرحمت سپای کوي. د خبرونه قدرمن اوریدونکو همدا شپه د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم په مستقیم ډول او په تصویري بڼه خبريږي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. طالبانو تایید کړی چې د چهارشنبه په ورځ د چنګاښ یا سرطان په شپږمه نیټه په کابل کې د علماو د لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی دی. د دې جرګې یا لوی غونډې د بحث وړ موضوعاتو په اړه طالبانو تر اوسه په واضح ډول څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د ډیری وبخې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د ډیری روانو مسایلو ترڅنګ د انجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د بیا پایل په اړه د بس لپاره به د علماو د شورا له ترکیب څخه یو لوی غونډه راوبلل شي. ویل کېږي چې په دې غونډه کې به له هرې ولسوالۍ څخه درې کسان چې دوه به یې دیني عالمان او یو مخور شخصیت وي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا ته په یو منسوب مکتوب کې چې پر ټولنیزو شبکو خپور شوی ویل شوی دی چې د غونډې ته به هغه دیني عالمان وبلل شي چې ښه شهرت او نوم ولري، با تقوا وي او په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. دا مکتوب د طالبانو لخوا تر اوسه رسمن نه دی تایید شوی. د بشري حقوقو مدافع ډلو مخکې ویلي دي چې له دې غونډې په افغانستان کې د مثبت بدلون تمنه لري. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مشرې هی دربار د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دا فکر نه کوي چې د طالبانو په دې غونډه کې به څوک د اعتراض غږ اوچت کړی شي. په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې آیا دا غونډه به د هیواد رواني ستونزې حل کړي، آیا په کور دننه به د طالبانو واکمنۍ ته چې د زور له لارې ترلاسه شوی مشروعیت ورکړی شي، او آیا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې باعث به شي. د دې موضوع پر نورو اړخونو هم له میلمنو د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو له شنونکي حتف مختار سره خبرې کوو. دوارو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی غواړم له آزاد صاحب نه وپوښتم چې ستاسو په نظر آزاد صاحب د دې غونډې له جوړولو نه د طالبانو اهداف یو دوه درې کوم دي؟
سلام نو غرنش تاسو عاطف صاحب ټولو لیدونکو او لیدونکو ته په تېرو لس میاشت کې دا خبره ډېره زیاته غوښتنه وه، بلکې د افغانانو چې دغسې یو ناصر اوسي چې هغه د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته مشروعیت ورکړي، یا د دې تر څنګ د یو داسې سیاسي ساختار رامنځته شي چې په هغه کې د ټول افغانان ځان وویني، طالبانو په دې باندې هم کار کوي چې دغسې یو لویه جرګه راوباړي. لکن د دې لویې جرګې موږ په تېرو شلو کلونو کې هم څو عنعنوي لویې جرګې درلودې او اوس هم همداسې ورته یوه لویه جرګه ده چې هغه د واکمن نظام یا د واکمن کومه قوه چې له دولت دخوا رابلل کېږي. تاسو خپله مقدماتي خبرې کې چې کومه یادونه وکړله یا د هغه مکتوب چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی، د هغه مکتوب د عنوان څخه د هغه مکتوب د مادو څخه داسې ښکاري چې دا مطلق بیرته د طالبانو د تحریک یوه ناسته بللی سو. لویه جرګه هغه ډول چې په قوانینو کې تعریف شوی دی یا د غازی امان الله خان په دې خوا بیا د دولتونو مختلف دولتونو یا مختلف اساسي قانونونه
آزاد سي. دوی هم د لویې جرګې نوم نه دی ورکړی، د دې ته دوی د عالمانو لویه غونډه وایي.
یعنی لویه جرګه په دې معنا چې هغه د افغانستان د عنعنوي تعریف یا دودیز تعریف چې کوم دی، داسې هرې لویې ناسته موږ جرګه ویلی سو په د پښتني ګرامرو له تعریفه. دغه د عالمانو ناسته په ټوله کې بیرته د طالبانو ناسته ده. او په دې کې یوه خبره چې ډېره خورا ډېره مهمه ده چې تاسو خپله خبره کې یادونه هم وکړه، هغه ده د طالبانو د ویان له قوله چې د انجنونو د مکاتبو د پایل یا د انجنونو د مکاتبو د څرنګوالي په هکله هم په دې کې پرېکړه کېږي. د انجنونو مکاتب داسې یو څه نه دي چې په هغه په تېر نظام کې یا تر اوسه پورې داسې یوه ستونزه یې درلوده چې هغه دپاره دی د عالمانو یو ډېرو لویو ناستې ته اړتیا وي، او په هغه کې دا پرېکړه وځي چې آیا انجونې مکتب ته ولاړې شي، که چیرې مکتب ته ځي نو د هغو نصاب باید څه ډول وي او د هغو دپاره کوم شرایط باید وي. ځکه شرایط ټول خورا ډېر واضح شوي وو، خورا ډېر واضح وو شرایط. افغاني انجونې څومره هم چې په تېر شلو کلونو کې او یا تر اوسه پورې چې دا مکتبونه بند سول دی چې مکتبو ته تللې
چې طالبان له دې نه څه غواړي، دا چې خلک څه هیلې لري یا څه به وشي هغه خو جلا خبره ده. د دوی هدف مستقیما او دقیقا له دې غونډې له جوړولو څه دی؟
زه فکر کوم هغه فشارونه چې دننه په داخل کې وو، یعنی د افغانستان د ولس لخوا چې ځینې فشارونه په دې معنا چې د هغو غوښتنې وې او داسې نیوکې کولی چې طالبان یو ملي حکومت یا دولت نه رامنځته کړي. همدارنګه د نړیوالې ټولنې چې یو همشمول دولت دی رامنځته شي، فکر کوم د طالبانو د عالمانو په نامه چې کومه جرګه راغواړي، د دې هدف دا دی چې ګواکې د دې غونډې د تصمیم نه وروسته چې د دې دولت ته کوم مشروعیت ورکولو هڅه کېږي، همدارنګه هغه سیاسي ساختار تعریف چې په دې کې رامنځته کېږي، د دې لوی هدف همدغه دی چې ګواکې د دې غونډې نه وروسته داسې وشي چې موږ هغه د زور د لارې چې راغلي وو، دغه یو داخلي د جرګې د لارې یا د ناستې د لارې هم مشروعیت ترلاسه کړي، هم په داخل کې هم باید نړیوال دا ومني. خو زه فکر نه کوم چې دوی د وتوانې چې دغه هدف دې ترلاسه کړي په دغه تعریف چې دوی دا ناسته تعریف کړي، نو دوی ټول هدف همدغه دی.
په دې باندې خبرې کوو چې ولې نتوانېږي. مختار صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر طالبان څه غواړي د دې غونډې له جوړولو نه؟
سلام تاسو ته او ستاسو درون میلمه نجیب الله آزاد ته او د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام وړاندې کوم. فکر کوم د افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامي امارت د پلټې کې دی چې ځانته یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، خو دغه لاره او دغه شورا چې دوی جوړوي فکر نه کوم دا د افغانستان د ټول ملت استازیتوب وشي کولی. افغانان یو داسې ستره لویه جرګه ته ضرورت لري کوم چې د یو ملي او افغاني میکانیزم تر سوري لاندې مسته راشي. که موږ په تاریخي لحاظ لویه جرګه ته دقیق او عمیق څیړنیز بیس ته ګورو، نو احمدشاه بابا هم د لویه جرګه د ده لپاره وغوښتل چې خپل مشروعیت په هغه وخت کې ثابت کړي او د څو ورځو په ترڅ کې خپل ځان د افغانستان ملت لپاره انتخاب کړي. میرویس نیکه هم لویه جرګه د ده لپاره وغوښتل چې د ایران د دسایسو نه افغانستان وژغوري او ګرګین له منځه یووړي.
یعنی فکر کوئ چې همدغه یو اړخ دی یوازې د په کور دننه د مشروعیت ترلاسه کول؟
ډېر اړخونه دي. طالبان خو انتخاباتو ته حاضر نه دي او نه انتخاباتو لپاره کوم باور لري او نه د انتخاباتو د میکانیزم تر سوري لاندې کار کوي. انتخابات بل لاره دی، خو په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان اقتصادي او سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ دی، غوره لاره دا دی چې اسلامي امارت په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي چې هغه لویه جرګه کې ټول قومونه د افغانستان سیاسیون د افغانستان سیاسي پارټۍ ټول پکې حضور ولري او که داسې یو جرګه مست راځي چې هغه د علماو جرګه وي هغه به مشروعیت طالبانو ته ورکول کېږي خو دغه مشروعیت په نړیوال کچه او یا د افغانستان د ملت له طرفه به د پوښتنې لاندې راځي ځکه ملت غواړي چې په ستره لویه سیاسي او تاریخي جرګه دې منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي او هم د نړیوال انزوا نه ووځي. تر ټولو د مخه د افغانستان ملي منافع دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام چې هیڅ یو الټرنیټیو هم نه لري او بدیل هم وجود نه لري پر داسې یو میکانیزم د کار وکړي چې افغانستان له انزوا نه ووځي. یعنی افغانستان
مختار سره که طالبان په انتخاباتو باور نه لري نو بیا الټرناتیو هم نه لري، یعنی بل بدیل هم نه لري، نو بیا د دې جرګې په جوړولو کې څه ستونزه ده؟ خو په انتخابات خو هسې هم که په انتخاباتو یې باور درلودی خو جرګه ولسي جرګه به جوړه کړې وه یا پارلمان ملي شورا به جوړه کړې وه هغه به راغوښتې وې. کله چې په پارلمان او انتخاباتو پارلماني سیستمونو د انتخاباتو په کانسپټ یا مفهوم باندې باور نه لري نو خو بیا یې همدا لاره ده.
دوه خبرې دلته ډېر اهم او مهم دي چې باید وویل سي. د افغانستان ملي منافع په څه کې دی؟ د افغانستان اوسنی شرایط حکم دا دی چې افغانستان باید له انزوا نه ووځي. که هم افغانستان اسلامي امارت ځان نه انعطاف ښیي او غواړي چې افغانستان د دغې ناورین وباسي، غوره لاره یو ستره لویه جرګه دی چې هغه لویه جرګه کولی شي هم داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او هم په نړیوال کچه د اسلامي امارت لپاره یو ښه لابي وي. له بله اړخه هر نوه جګړه پس له دنه په افغانستان کې منتفي، مردود او د منلو وړ نه دي. افغان ملت هغه خلک چې تر پرونه یې دلته په نظام کې کار کول، د افغانستان د ملت له آدرس نه نه خبرې کولی شي او نه د دغې ستر او با عزت او با پت مجاهد ملت استازیتوب کولی شي. بهتر او غوره لارې دا دی چې اسلامي امارت په دې حساسو شرایطو کې دی هغه د انعطاف لاره غوره کړي، چې هغه انعطاف لاره یوازنۍ لاره دا ده چې موږ په یو ستره اسلامي او لویه جرګه دې منتج شو چې د ده په نتیجه کې اسلامی امارت به هم خپل داخلی مشروعیت واخلي او هم په نړیوال کچه خپل مشروعیت رو حاصل
کړي. ډېره زیاته مننه له تاسو نه. آزاد صاحب، د زور له لارې ترلاسه شوې واکمنۍ چې د طالبانو حکومت یو مثال دی، څه ډول کولای شي چې مشروعیت ترلاسه کړي؟ کورنۍ مشروعیت او بهرنۍ په نړیواله کچه مشروعیت؟
له بده مرغه د افغانستان په تېر 50 کلن تاریخ کې وضعیت داسې و چې ډیری حکومتونو یا دولتونو د زور د لارې واک ترلاسه کړی و، خو بیا یې هڅه کوله چې هغه د کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو لومړی ځل هم او دوهم ځل هم وسم د زور د لارې، او دوی پخپله په دې باندې ډېر په ویاړ وایي چې دا د زور د لارې دوی ترلاسه کړی و. هغه بحث ته نه ځو چې څه ډول دوی د زور د لارې دا واکمني ترلاسه کړه، لیکن مشخصا ستاسو د پوښتنې جواب ته چې دوی څه ډول کولی شي چې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي، دا چې زمینه څومره مسایده ده دا بیل بحث دی. صحیح ده، د ټاکنو دپاره به زمینه نه وي مسایده، اما د غیر مستقیم ټاکنو دپاره چې د افغانستان سرنوشت تل ټاکلی دی، هغه لویه جرګه وه. لویه جرګه دومره صلاحیتونه لري چې حتی د افغانستان اساسي قانون د تعدیل صلاحیت یوازې لویه جرګه لري. یعنی هیڅ بله قوه د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل اجازه صلاحیت نه لري پرته له لویې جرګې. نو هغسې لویه جرګه چې په اساسي قانون کې او په ټولو اساسي قوانینو کې تعریف شوی دی، هغه یوازنۍ لاره ده چې دننه په افغانستان کې طالبان مشروعیت ترلاسه کړي. او دغه مشروعیت دپاره د لویې جرګې چې کوم ساختار دی، کوم تشکیل دی، د هغه له مخې چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني، اوس دغه د عالمانو جرګه چې ده یا ناسته چې ده، دغه طالبانو خپل تعریف هم همدغه دی، هم تلې ویلي دي چې د دې د مشرانو ولې تر کشف پورې ټول هغه کسان چې هغه دینی عالمان وي او ټول هغه کسان چې هغه د طالبانو د جهاد پلویان وي، خو دا بیرته په ټوله کې یو ګوند سو، یوه ډله سو، یا یو ګروپ سو، یا یو تحریک سو، یا یو فکر سو، چې په هغه کې نور اقشار مثلا میرمنې اصلاً هلته هیڅ سهم نه لري، او نور اقشار که هغه د مدني ټولنو استازیتوب کوي، که هغه د سیاسي ګوندونو استازیتوب کوي، که هغه مثلا د واقعي د قومي مشرانو یا مخورو استازیتوب کوي، هغه اصلا وجود نه لري. نو د اوسني وضعیت دپاره حداقل دی یو داسې نسبي مشروعیت ترلاسه کول چې هغه په کور دننه کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي، حتی په خپل منځ کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي، چې دې څخه هیڅوک سترګې نه شي پټولی، او بیا د نړیوالو سره د تعامل رامنځته کولو دپاره یو واقعي افغاني لویه جرګه، هغه ډول چې ما یادونه وکړه چې قوانینو کې تعریف شوی، هغه یوازینۍ لار ده. نه دا چې خپله د طالبانو خپله مشرانو کشران سره راغونډ شي او بیرته خپل تصامیم بیرته یو ډول په اعلامیه کې بیا خپور کړي، لکه وړاندې چې دا کار کوي.
آزاد صاحب، لویه جرګه عموما د بیړنیو حالاتو لپاره د فوري او سمدستي او بیړني حل لپاره غوښتل کیږي، مګر حکومتونه خو لسیزې پلانونه جوړوي، د ثبات لپاره پلانونه لري، د راتلونکي لپاره پلانونه لري. د یو دایمي مشروعیت د ترلاسه کولو لاره څه ده؟ یعنی له بیړنیو حالاتو ورهاخوا د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو مشروعیت د ترلاسه کولو لاره څه ده؟
تاسو خپله خبره کې یا خپله پوښتنه کې یادونه دا وکړه چې حکومتونه د اوږدمهاله لپاره پلانونه لري. نو هغه هغه مهال امکان لري چې حکومت وي، او حکومت هغه وخت کېدلی شي چې هغه یو نسبي مشروعیت ولري. یعنې د طالبان اوسني واکمنۍ ته دی خپله حکومت نشي ویلی، که چیرې حکومت ورته ویلی سوی نو دغسې یوې ناسته چې دی راغواړي د عالمان ناسته، دې ته اړتیا نه پېښېدله. د بیړنۍ موضوع یا دغسې یو عاجل یا اضطراري موضوع بحث چې راځي، چې هغه لپاره لویه جرګه راغوښتل کېږي، همدغه تر ټولو بیړنۍ موضوع ده چې طالبان دننه په افغانستان کې مشروعیت نه لري، او طالبان په نړۍ کې مشروعیت نه لري. یو داسې هیواد نشته په ټول نړۍ کې، په واحد هیواد نشته چې دوی دې په رسمیت وپېژني. تر دې خو اضطراري حالت بل کېدلی نه شي. کله چې دغه چې اضطراري حالت ته موږ ونه وځو، د اوږدمهاله پلانو دپاره موږ اصلا فکر نشو کولی. لومړی به دغه چې اضطراري حالت راوځو، بیا چې د اوږدمهاله پلانو بحث راشي، د یو داسې ساختار رامنځته کول چې په هغه کې افغانان ځان وویني، تر هغو پورې چې افغانان ځان ونه ویني. د افغانانو څخه هدف هېڅکله دا نه دی چې احمد او محمود یو لس نفره چې پخوا په حکومت کې وي، یو لس توپک سالاران چې هلته وو، هغه دې ځان وویني. افغانستان کې په میلیونه انسانان اوسي، او هغه ټول یو ډول د اوس چې د کوم وضعیت سره مخ دي، مطلقا د دغسې یو دیکتاتوري استبدادي وضعیت سره دی مخ دي، چې دی په حکومت کې یا دولت په تصامیمو کې ځان نه ویني، تر څو چې هغسې یو وضعیت رامنځته نه شي چې افغانان، عام افغانان ځان په مسایلو کې، په پریکړو کې دخیل ونه ویني. موږ د اوږدمهاله پلان ګذاري دپاره اصلا فکر نشو کولی. د اوږدمهاله پلان ګذاري دپاره تر ټولو مهمه همدغه ده چې په افغانستان کې د راتلونکي هر هغه سې وضعیت چې د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي او هم نظامي ګواښونه زېږولی شي، د هغو مخنیوی وشي. او د هغو مخنیوي دپاره تر ټولو لازم ګام دا دی چې د واکمنې ډلې یا د دولت یا حکومت او د ولس ترمنځ واټن راکم شي. او دا واټن هغه مهال راکمېدلی شي چې حداقل دغسې یو ګام واخیستل شي چې په هغه کې به افغانان ځان وویني. او د هغه نه وروسته بیا لازمه خبره ده، دغسې حکومت که د طالبانو وي، که د هر حکومت وي، چې هغه د په یو دیکتاتوري یا شاهي نظام بدل شي، چې د لسیزو دپاره د هغه پاتې شي هغه امکان نه لري. بیا د دویم ګام کې داسې یو زمینه مساعده شي چې هغه د ټاکنو ته لار هواره کړي. طالبان د دې ادعا لري چې تر اویا فیصده ډېر افغانان د دې پلویان دي. نو چې دې پلویان دي، بیا په ټاکنو کې څه ستونزه ده؟ بیا خدای ټاکنې ګټلی شي په دوه او درې قدم کې چې دغسې زمینه مسایله شي. نو د اوږدمهاله دپاره، د اوږدمهاله پلانو دپاره، یا د حکومت د ثبات دپاره، د افغانستان د جوړونې دپاره، د اضطراري حالت نه وتل لازم دي. او هغه اضطراري حالت اوس دی، تر اوس تر دغه اضطراري حالت بل راتلی نه شي چې په افغانستان کې 90% یعنی د دبلیو فور د راپور د مخه 90% خلک د فقر تر کچې لاندې په داسې یو کچه کې ژوند کوي چې د دوو وختو ډوډۍ نه لري. تر دې بل اضطراري حالت نشي راتلی، تر دې بل اضطراري حالت نشي راتللی چې طالبان په خپل نظام نشي تعریفولی، چې د دې سیاسي ساختار تعریف د دې سره په خپله نسه چې د دې تعریف کړي. او د نړیوالو سره تعامل بحث خو خورا ډېر مهم دی، چې تر دې اضطراري حالت نشي راتللی. دې اضطراري حالت د وتو نه وروسته بیا موږ کولی شو چې د اوږدمهاله مسایلو دپاره هغه ځینې ټکي چې ما یادونه وکړه، یو غوته لار هواره شي، او بیا افغانستان د ثبات په لاره باندې ګامزن شي.
مننه هدف صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت بدیل نه لري، او دا مو هم ویل چې طالبان انعطاف نه کوي. نو که انعطاف نه کوي، څه ډول به د افغانستان راتلونکي ډاډمنه شي، او څه ډول موږ ډاډ ترلاسه کولای شو چې په دې حکومت کې به نور پرته له طالبان هم برخه ولري که دوی انعطاف نه کوي؟
دوه خبرې دلته ډیر مهم دي. یو دا دی چې اسلامي امارت یعنی اوسنی نظام باید انعطاف وشي، او دغه انعطاف لپاره طالبان کار کوي. دغه چې اوس یو لوی یو جرګې ته حاضر شوی، موږ په دې مطمئن یو چې طالبان به ستره لویه جرګې ته هم منتج سي، او د ده لپاره د افغان ملت باید طالبانو باندې فشار راکړي. او دغه فشار د افغانانو حق دی چې د اسلامي نظام نه پوښتنه وکړي چې تاسو باید پر داسې یو لویه جرګه منتج شئ چې افغانستان له انزوا نه وباسي. له بل اړخه زموږ غرور ویلی چې طالبان مشروعیت نه لري. طالبان نیمه مشروعیت لري، نیم بنده مشروعیت لري. په افغانستان کې د قدرت پر ګدۍ دوی ناست دي. په افغانستان کې د قدرت جزایرو ته د پای ټکی کېښود. افغانستان په انرشیزم باندې بدل نه دی. تاسو له هرات نه تر قندهار او د تورخم نه تر حیرتانه پرې سفر کولی شئ. دلته یو نظام وجود لري چې هیڅوک په غلا، شوکه، چور او چپاول باور نه لري. بنان دلته یو نیمه مشروعیت وجود لري. له بل اړخه داخلي مشروعیت او اقتصادي ناورین. اقتصادي ناورین ټول په افغانستان یا په اسلامي امارت تپل فکر نه کوم چې څیړنیز بیز ولري. ایالات متحده امریکا هم د افغانستان پیسې کنګلې کړې، او د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان یوازې پریښود او د افغانستان نه ووتل. هغه ژمنې چې د افغانستان سره کړي په هغه یې توافق ونه کړ او عمل یې ونه کړ. له بل اړخه که چیرې د زور نظام وي، خو په 2001 کې د B52 په زور هم دلته یو حکومت وتپل شو. آیا دغه حکومت د افغانستان د ملت نه چا پوښتنه کړې وه چې تاسو په کوم لار او د چا له آدرس نه راغلي؟ 150,000 اجانب افغانستان ته راغی او د افغانانو کورونه یې وران کړل، حتی د بمونو مور په افغانستان استعمال کړل.
هغه د تېر خبره ده. اوس که راتلونکي ته وګورو، په دې خاطر چې د خپرونې وخت کم دی، البته دا د بحث وړ مسایل دي بېله شکه، خو خبره دا ده چې وخت د خپرونې ته یوازې 3 دقیقې پاتې دي. دلته د اوریدونکو ځینو نظریات هم لرو، خو که تاسو خپلې خبرې لږ را لنډې کړئ مختار صاحب، چې خپرونې ته ورسیږو.
زما عرض دا دی چې کله موږ پر یو ملي میکانیزم باندې خبرې کوو، لویه جرګه په خپل یو ملي میکانیزم دی. طالبان یعنی د افغانستان اسلامي امارت او ټول سیاسي احزاب باید د افغانستان د اسلامي نظام سره کار وکړي. هر نوع جګړه او هر نوع جګړې دپاره لابي کول د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. افغانستان ملت پس له دننه جګړه غواړي، او نه هغه جنگ غوښتونکو ته د دې اجازه ورکوي چې افغانستان یو بل بحران خواته ویسي.
مننه. دا شیله چې زمونږ بحث روان دی پر د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه په ژوندۍ بڼه، زه ځینې اوریدونکو او د فیسبوک کاروونکو یو لړ تبصری هم کړی دی. زه ګورم چې څومره راخستای شو، البته د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی. فیض الله منظور له سلام نو وروسته لیکلی، نه پوهیږو چې څرنګه لویه جرګه جوړیږي. د یوې ولسوالۍ نه درې کسان راغوښتل کیږي، هغه هم دوه مولوي صاحبان او بل کس جهاد پاله شخص وي، یعنی طالب وي، نه د ځوانان وي، نه د پیغلي وي، نه د استادان وي، نه د اقتصاد دانان وي، نه پکې مدني فعالان وي، نه پکې سیاسیون وي. نو طبعا چې دا تحمیلي جرګه ده، او فکر نه کوم چې د طالبانو سره په رسمیت پیژندلو کې مرسته وکړي، او سر له وخته ځینې سازمانونو په شکل د اشکالو تحریم کړی، لکه د بشر د حقونو سازمان. همداراز یو بل اوریدونکي لیکلي، البته ځینو اوریدونکو بې ارتباطه تبصرې هم کړي، په پخوانیو انتخاباتو لګېدلې دي چې دلته د بحث موضوع هغه نه ده. حکمت الله وردګ لیکلي، طالبان ټاکنې ځکه نه کوي چې دوی پوهیږي چې نه انتخابیږي. په هر صورت د خپرونې وخت لنډ دی، په همدې کفایت کوو چې د اوریدونکو نظر هم په دې خپرونه کې وي. آزاد صاحب، فکر کوئ چې طالبان که نه انعطاف کوي او نه د مخکینۍ پوښتنه چې ما له هاتف مختار سره یاد کړه او به یې انعطاف هم نه کوي او نورو ډلو ته ځای هم نه ورکوي. د دې به آخرت څه ډول راوځي؟
د طالبانو نه انعطاف کول تر ټولو ډېر زیان دی ته خپله پېښوي، او هغه چې څه به کېږي که دی چېرې انعطاف ونه کوي همدغه به کېږي چې روان دي. موږ په تېرو لسو میاشتو کښې ولیدله دی چې انعطاف ونه شو، وایي حتی د نجونو د مکاتبو تر موضوع پورې چې خورا ډېره اصلا په هېڅ عنوان داسې یو موضوع نه وه چې هغه د دی په حکومتوالۍ باندې حداقل 0.01% منفي تاثیر هم ولري. د دی نه انعطاف کول دی پخپله د ستونزو سره مخ کوي، او د دی ستونزې مخ کول افغانستان د ستونزو سره مخ کول دي. مخکې یادونه وسوله چې د اقتصادي بحران یا د اقتصادي ناورین مسؤلیت طالبان ته ډېره نه لري. طالبان 0% لري، ځکه هر څوک چې واکمن وي په تېر نظام کښې چا څوک واکمن و د ټولو مسایلو مسؤلیت هغو درلودی. نن چې دی واکمن دي په افغانستان کښې په تېرو شلو کلونو کښې 90% کوم اقتصادي هغه څرخ چې و ده په افغانستان کښې هغه بهرنۍ مرستې وي یا بهرنۍ پانګونې وي، هلته د هغو درېدل په خپله مسؤلیت طالبانو ته ور اړه. طالبان په رسمیاتو نه پېژندل کېږي، او د نن رسمیت پېژندلو بحث انعطاف نه ښوولي. بېرته راځم ستاسو موضوع ته.
مختار صاحب دا یادونه هم کوي چې وایي طالبان بدیل نه لري.
ګورئ، که چېرې دی بدیل ونه لري نو دا خو بیا لاره نه ده چې دی دې په خپل دریز ودرېږي. په اوسني وضعیت کښې په دې کښې هېڅ شک نشته چې بدیل نشته چې یو څوک دې راشي او دا ځایناستی شي ځای پر ځای، هغه بدیل اوس نه لیدل کېږي. لاکن انعطاف نه ښوول او د بدیل نشتوالی دا دوه ډېر متفاوت موضوعات دي. دا چې بدیل نشته دا بیل بحث دی، لاکن د دې معنی دا هم نه ده چې طالبان د انعطاف ونه شي. د طالبانو د انعطاف نه شول طالبان په خپله له ستونزو سره مخ کوي. طالبان همدا اوس په خپل منځ کښې هم د ستونزو سره مخ دي. موږ د تاسو د شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونې ولیدلې، دغه د یو طرف وایي، یعنې په دې کښې دننه دا وایي چې انعطاف ولې نه شول کېږي. انعطاف نه شول کېږي چې موږ دغسې یو وضعیت سره مخ یو، دا د دوی خبرې دي. نو د انعطاف نه شول یا دغسې یو دریز نه خپلول چې هغه د طالبان د انزوا څخه وباسي یا د افغانستان د انزوا څخه وباسي په ملي کچه او په نړیواله کچه، هغه تر ټولو ډېر زیان اول لومړی دی ته بیا افغانانو ته رسوي. نو په ټوله کښې لازمه دا ده که نن بدیل نشته، د بدیل ته خو لارې چارې پیدا کېږي که نن نوي لس کاله وروسته به بدیل پیدا شي، لاکن د هغه لارو چارو دپاره طالبان ته لازمه دا ده کوم مسؤلیت چې دی لري په یوو کښې دی خورا ډېر انعطاف نن وښيي، او هغه د داخلي مشروعیت دپاره خورا ډېره مهمه ده چې په هغه کښې هر افغان ځان وویني، نه یوازې هغسې ناستې لکه دی چې اوس تعریف کوي. او د دې ناستې به موږ تاسو ډېر ژر شاهدان سو چې حتی په خپله طالبانو له دننه څخه هم بیا د دې ناستې وروسته په دې ناستې باندې یا د دې ناستې په پرېکړو باندې نیوکې پیل شي.
مننه مختار صاحب. آزاد صاحب وایي چې د دې روان حالات تر ټولو زیات زیان په خپله طالبانو ته رسېږي. طالبانو ته دا زیان څومره، یعنی دا محتمل زیان څومره متوجه دی، او څه فکر کوئ چې دا به اوسنی روان وضعیت به په همدغه حالت کې چې طالبان ولاړ دي او ستاسو په خپله وینا انعطاف نه کوي، دا څومره دوام کولی شي؟
زه د دې سره په دې خبره کښې موافق یم چې ټول زیان طالبانو ته او د افغانستان ملت ته رسېږي. د کښې هېڅ شک نشته چې دا اوسنی ناورین تر ټولو زیات د افغانستان ملت ته او د افغانستان خلکو ته نقصان رسېږي. خو لاره د حل څه شی دی؟ لاره د حل دا دی چې د افغانستان سیاسیون او هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پوهېږي د افغانستان لپاره د جګړې لپاره لابي نه کوي. داسې یو الټرنیټیو موږ په افغانستان کښې نه ګورو چې هغه الټرنیټیو په ملي یووالی باندې او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا باندې اعتقاد.
اما د طالبانو مخالفین وایي چې طالبانو موږ ته بله لاره نه ده پرېښې.
د طالبانو مخالفین یعنې څوک؟ هغه خلک چې د افغانستان نه پیسې تښتولي، هغه چې په جرایم بشري کښې لاس لري، هغه چې په افغانستان نه میلیونونه ډالره وتښتول او دوی په عیش او نشر په دوبۍ او ترکیه او نور نړۍ کښې ژوند کوي، هغه دوی د افغانستان سیاسي احزاب کېدلی شي. آیا هغه بشري جنایتونو کښې لاس نه لري؟ د افغانستان په راورانولو کښې لاس نه لري؟ د ایران او د کولاب له آدرس نه خبرې د افغانستان د ملي منافعو له آدرسه دی؟ هغه دوی قطعا د افغانستان د دغې ستر او با عزت او با شرف ملت استازیتوب نه کوي. غوره لاره دا دی چې اسلامي امارت یو ځل بیا په دوی غږ کوو چې انعطاف ته لاس ورکی او داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې هغه ستره لویه جرګه دی چې افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي او هم د نړیوال انزوا نه وباسي او داسې توازن او بېطرفه سیاست د جوړ کړي چې افغانستان دې نه د شرق او نه د غرب په مخالفت
کې. ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي حطف مختار او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. تر بیا د خدای پامان.